په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. په دې خبرونه کې به واورئ چې کابل او اشقابات نن د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کوي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. تمه ده چې د پوهنې انتظار نشي کولی. په نوم صندوق د یونیسف د نړیوالې ادارې په همکارۍ د افغانستان د پوهنې وزارت په چوکاټ کې نن خپل کار پیل کړي. د بنګلادیش د پلازمینې ډاکه په زاړه ښار کې د اپارتمانونو په بلاکونو کې د اور د لګېدو له امله لږ تر لږه 9 کسان مړه شوي او لسګونه نور ژوبل دي. د اوکراین ولسمشر د ملګرو ملتونو له سرمنشي غوښتي دي چې پر هغو لارو چارو غور وکړي چې له مخې د اوکراین ختیځ ته ملګري ملتونه سوله ساتي ځواکونه هستوي. د خبرونو تفصیل. تمه ده چې د پوهنې انتظار نشي کولی. په نوم صندوق د یونیسف د نړیوالې ادارې په همکارۍ د افغانستان د پوهنې وزارت په چوکاټ کې نن خپل کار پیل کړي. دا صندوق به اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د پوهنې وزیر محمد میرویس بلخي د سویډن له سفیر توبایس تایبرګ سره په ګډه پرانیزي. د دې پروګرام له مخې به په 3 کلونو کې 150 میلیونه ډالر پر 1.5 میلیون ماشومانو ولګول شي. د افغانستان دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد په ابوظبي کې د متحده عربي اماراتو له ولي عهد شیخ محمد بن زید ال نهیان سره پرون وکتل. د افغانستان دفاع سرپرست وزیر په متحده عربي اماراتو کې د غراز له نړیوال دفاعي نندارتون څخه هم لیدنه وکړه. دا نندارتون چې تر څنګ پر امنیتي چارو کنفرانس هم دی له 4 ورځو راهیسې په ابوظبي کې پرانستل شوی دی او نن وروستۍ ورځ ده. د اسدالله خالد او د متحده عربي اماراتو د ولي عهد د خبرو جزئیات نه دي په ډاګه شوي. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان او آیرلند کرکټ لوبډلو ترمنځ د کابل په وخت د مازدیګر 5:30 بجې د هند په دهرادون ښار کې د شل اورونو لوبه وشي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د آیرلند پر وړاندې لومړۍ شلویزه لوبه پیلوي. د دغه سفر په لړ کې به افغانستان کرکټ ملي لوبډله د آیرلند کرکټ ملي لوبډله سره درې شلویزې 15 ورځې او یوه ټیسټ لوبه ترسره کړي.
د افغانستان کرکټ بورډ د لوبو لپاره ورلمخه 45 لوبغاړي هند ته استولي چې تمرینات ترسره کړي. دا لوبي نړیوال جام ته د چمتووالي لپاره ترسره کیږي. نړیوال جام د مې په 10 په انګلستان کې پیلېږي او د جولای په 14 پای ته رسیږي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د بنګلاديش د پلازمینې ډاکه په زاړه ښار کې د اپارتمانونو په بلاکونو کې د اور د لګېدو له امله لږ تر لږه 9 کسان مړه شوي او لسګونه نور ژوبل دي. چارواکو ویلي چې تر اوسه د 9 کسانو مړي موندل شوي او ښایي د مړو شمېر له دې زیات شي. تر اوسه د اور وژلو او د خلکو د ژغورنې هڅې روانې دي. اور په هغو بلاکونو کې لګېدلی چې خلک پکې اوسي او هم کیمیاوي مواد په ډیپوکانو کې ساتل کیږي. د بنګلاديش د اور وژنې د ادارې مشر علي احمد ویلي چې ښایي اور د ګازو له یوې ډبې څخه هغو بلاکونو ته چې پکې کیمیاوي مواد اساتل کیږي سرایت کړی وي. د ایران ولسمشر وایي د واشنگتن او تهران ترمنځ کړکیچ وروستۍ مرحلې ته رسېدلی دی. د ایران د دولتي تلویزیون د راپور له مخې حسن روحاني پرون خپل هیواد کابینې ته وویل امریکا خپل ټول واک څخه زموږ پر ضد استفاده کړې او د واشنگتن او تهران ترمنځ کړکیچ نهایي حد ته رسېدلی دی. روحاني د امریکا له لوري پر ایران لګېدلو بندیزونو ته د اقتصادي تروریزم نوم ورکړ. د واشنگتن او تهران ترمنځ وروسته تر هغې کړکیچ زیات شو چې تېر کال د مۍ په میاشت کې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون ووت او پر ایران یو ځل بیا سخت اقتصادي بندیزونه ولګول. د امریکا د متحدو ایالتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس تېره اونۍ په پولند کې د منځني ختیځ په کنفرانس کې چې شاوخوا د 6 هیوادونو استازو برخه اخیستې وه ایران د منځني ختیځ د سولې او امنیت لپاره ستر ګواښ وباله. د ایران ولسمشر د ملګرو ملتونو وبخې د اوکراین ولسمشر د ملګرو ملتونو له سرمنشي غوښتي دي چې پر هغو لارو چارو غور وکړي چې له مخې د اوکراین ختیځ ته ملګري ملتونه سوله ساتي ځواکونه هستوي. پیترو پروشنکو پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل دی د ملګرو ملتونو د سوله ساتي ځواکونو د لیږلو په برخه کې خبرو ته چمتو دی تر څو په ایران کې د په وینا د روسیې د مداخلې مخه ونیول شي. روسیې د 2014 کال په مارچ میاشت کې د کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. د 2014 کال د اپریل میاشت را په دې خوا د اوکراینی ځواکونو او بیلتون غوښتونکو ترمنځ په جګړو کې شاوخوا 10,300 تنه وژل شوي دي. کیف غواړي چې د ملګرو ملتونو سوله ساتي ځواکونه د اوکراین او روسیې پر پوله ځای پر ځای شي. روسیې ویلي دي چې له دې سره موافقه کوي چې محدود شمېر سوله ساتي ځواکونه د اوکراین ختیځ ته واستول شي. اروپایی ټولنې رومانیا ته د فساد پر ضد قوانینو کې د بدلون په خاطر خبرداری ورکړ. اروپایي ټولنې د رومانیا له حکومت غوښتي دي چې په دې برخه کې وضاحت ورکړي. انتقاد کوونکي وایي چې د رومانیا حکومت په دې ډول غواړي چې پر قضایي ادارو خپل کنټرول زیات کړي. د اروپایي ټولنې د کمیسیون ویاند مارګریت شیناس پرون وویل د رومانیا حکومت باید ډېر ژر اصلاحاتو ته مخه کړي او هغه ګامونه وانخلي چې له فساد سره په مبارزه کې ورسره وروسته پاتې کیږي. د رومانیا حکومت د سهشنبې په ورځ داسې قانون تصویب کړ چې له مخې د لوی څارنوالۍ صلاحیت محدود شوی دی. خبرونه مو لازه دي راډیو واوریدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو هم د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې کابل او اشقاباد به نن د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړي. افغان ولسمشر هم د دې تړون د لاسلیک او د ترکمنستان او افغانستان ترمنځ د همکارۍ د زیاتوالي په هدف اشقاباد ته ځي.
در این سفر رسمی قرار بین دو رئیس جمهور مائده مشارکت استراتیجیک امضا شد.
در افغانستان لوی ترنولی وایی لدندو در انتخابات کمیسیون و دلری شو غلو در احتمال جرمونو پارد اصناو دو شواهد و درار طول اولو لری تر او سنده بشپرده شوی. پایرتان خارگوطی که میش ترکمنان شکایت کوی چه در امنی قماندان پگردون دولتی چارواکوی زمکی غصب کردی او سر ناور سلوک کیگی. در بلخ در شرطپی اولسوال یوش میرو سیدون که هم پرون به ملاتال مظاهره وکره.
اینمی اشخاصی که همیشه رنج دیده بودن با علاقه خودشان در اینجا تشریف.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د سعودي عربستان ولیعهد وایي هیواد چمتو دی چې په راتلونکو دو کلونو کې په هند کې لسګونو میلیارد ډالره پانګونه وکړي. د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. ازادي راډیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. کابل او اشقابات به نن د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړي. په دې تړون کې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ پراخ اقتصادي همکاري شامل دي. همدارس په سیاسي او امنیتي برخو کې همکاري هم رانغاړي. تفصیل دې احمد شبر په راپور کې اوري.
ټاکل شوی دی چې نن د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک شي. دا تړون به افغان ولسمشر اشرف غنی له خپل ترکمن سیال قربان قلی بردی محمدوف سره په پلازمینه اشقابات کې لاسلیک کړي. د ولسمشر ویاند هارون چخان سوری وایي
درې سفر رسمي قرار بین دو رئیس جمهور مائده مشارکت استراتیژیک امضا شو.
په دې رسمي سفر کې ټاکل شوی ده چې د دواړو ولسمشرانو ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک شي او همدارس د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو مخې ته د همکاریو ګڼ سندونه لاسلیک شي چې مهمې د اورګاډي د کرښې په برخه کې د همکاریو سند دی. نفت او گاز، فرهنگی او گمرکی همکاری دی چې د ولسمشر مخې ته به لاسلیک شي. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ په ستراتیژیک تړون کې د دواړو هیوادو ترمنځ په سیاسي، اقتصادي او امنیتي برخو کې د اړیکو پر پراختیا ټینګار کیږي، خو په دې برخه کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په اقتصادي ډګر کې تمه ده چې دواړه لوري د ګمرکونو له لارې د صادراتو او وارداتو په برخه کې د اسانتیاو د رامنځته کېدو او د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د هوا له لارې د خدماتو موافقتنامه هم لاسلیک کړي چې په دې کې د دواړو ګاونډیو هیوادو ترمنځ الوتنې هم شاملې دي. افغان لوری به د ګاز او نفت په برخه کې هغه تفاهمنامه لاسلیک کړي چې له مخې به ترکمنستان همکاري کوي او د ټاپي پروژې چارې به ګړندۍ کړي. د دغه پروژې پایپلاین له ترکمنستان تر هند 2000 کیلومتره اوږدوالی لري چې 1400 کیلومتره به له هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو تیر شي. د افغانستان حکومت تیر اونۍ وویل چې په دغو ولایتونو کې د ټاپي پروژې د سروې چارې بشپړې کړې دي او عملی کارونه به ژر پیل شي. خو د افغان پلاوی د سفر په ترڅ کې ترکمنستان ژمنه کوي چې د تورغونډۍ د ریل کرښه او هلته د اورګاډي تمځای جوړ کړي. همدارس د اقینې انخوی د اورګاډي کرښه ودانه کړي. په هغو سیمو کې چې دا پروژې پلي کېږي امنیت یوه جدي ستونزه ده. خو د ټاپي پروژې په برخه کې چې د ترکمنستان ګاز پاکستان او هند ته انتقالوي پخوا طالبانو د همکارۍ ژمنه کړې وه.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدار فرصت رو تکلیست.
تاو ده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لازادی رادیو.
نن په دې پروګرام کې بیا هم د سولې د روانو هڅو موضوع څیړو. په پام کې ده چې د راتلونکي دوشنبه په ورځ د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان لپاره د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد بیا د طالبانو له استازو سره خبرې ترسره کړې. دا ځل دا خبرې په داسې حال کې ترسره کیږي چې د سولې د روانو هڅو په اړه د په سیمه ییزه کچه بیلابیل غبرګونونه څرګند شوي. په تېره بیا په کابل کې د پاکستان سفیر په دې وروستیو کې وویل چې که چیرې هند د کشمیر د خونړي برید په خاطر پر ایران برید وکړي د موضوع به د افغانستان د سولې پر روان بهیر هم اغیز وکړي. په تېره بیا د وسله والو طالبانو او د امریکا د استازو ترمنځ خبرو د ناکامه کېدو احتمال هم شته. د سولې روانې ټکنۍ هڅې په دې پروګرام کې څیړو. تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې پروګرام کې ګډون وکړي او په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړي او هم که پوښتنه لرئ له مسؤولو چارواکو چې دې پروګرام ته رابولو مطرح کړئ. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي له دندو د انتخاباتي کمیسیونونو د لرې شویو غړو د احتمالي جرمونو په اړه د اسنادو او شواهدو د راټولولو لړۍ تر اوسه نه ده بشپړه شوې. دغه څرګندونې د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وکړې. هغه وویل چې په دې برخه کې یو څه اقدامات شوي خو تر اوسه ډېر کار لا هم پاتې دی. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې اورئ.
د افغانستان لوی څرندوالی وای چې له دندو د لرې شویو انتخاباتي کمشنرانو دوسیو د پلټنې لپاره په دغه اداره کې لوړ پړی او بصلاحیت پلاوی توظیف سوی. د دغه ادارې بیان جمشید رسولي د چهارشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه پلاوی له کشفي امنیتي ارګانونو او خلکو نه د اسنادو او شواهدو په راټولولو بوخت دی.
همکارای ما در حالت جمع‌آوری هم
هغه وای زموږ همکاران د اسنادو شواهدو او مدارکو په راټولولو بوخت دي. د موضوع د سیړنې لپاره هر اړخیز پلان چمتو سوی. هر وخت چې پلاوی لازم وبولي له کمشنرانو به هم پلټنې وسی
به پای تحقیق او صفحه تحقیقات کشاندن.
تیرونه افغان ولسمشر د یو تقنی فرمان لمخې د انتخاباتو نوې قانون توشیه کړ چې په قانون کې له راغلیو مادو سره سم له نافذېدو وروسته د انتخاباتي کمیسیونونو دولس کمیشنران له دندو ګوښه سول. محمد اشرف خنیس سپارښتنه کړې چې د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشنران د پارلماني انتخاباتو پروسې تر پای ته رسیدو پورې له هېواد د باندې د سفر اجازه نه لري. لوی څارنوالۍ د کشفي امنیتي ادارو او د خلکو له لوري د ورسپارل شوي اسنادو له مخې د ګوښه شویو کمشنرانو دوسیې پلیټي. بلخوا د دواړو کمیسیونونو لرې شویو کمشنرانو په یوه ګډه اعلامیه کې د انتخاباتو په قانون کې تعدیل د افغانستان د اساسي قانون خلاف بللی او د دوی لرې کول یې یوه سیاسي دسیسه بللې ده. په ورته وخت کې د حقوقي چارو کارپوهان وایي لوی څارنوالۍ که په پلټنو کې تورونه ثابت کړل تورن کسان باید د زیاتو پلټنو لپاره محکمې ته معرفي کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې کبیر انجبر ازادي راډیو ته وویل
شواهد موجود دي څارنوالۍ حتی مکلفه ده په دې قسمت کې څېړنه وکړي تحقیق وکړي لاندې افرادو نه او هغه تحقیق باید کاملا ناپېله وي او پوهېږي چې هغه واقعیت معلوم کړي هغه شا چې هلته درغلي کړي دي یا مرتکب د جرم شوی دی.
شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د ولسي جرګې انتخابات ترسره سول خو په انتخاباتو کې د زیاتې درغلۍ له امله تر اوسه هم د دغو انتخاباتو وروستي او بشپړ نتایج نه دي اعلان سوي. د ولسي جرګې یو شمېر کاندیدان او د انتخاباتو د څار بنسټونه د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنرانو باندې له دندو د ناوړه استفادې تورونه پورې کوي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
حیرتان خرګوټی کې میش ترکمنان شکایت کوي چې د امنیت قومندان په ګډون دولتي چارواکو یې ځمکې غصب کړي او ورسره ډیر ناوړه سلوک کوي. د بلخ د شورتپی ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو هم پرون په ملاتړ مظاهره وکړه او د مزار شریف حیرتان لارې هم د لنډې مودې لپاره انتړلې وه. د ازادي راډیو سیمهییز خبریال مجیب الرحمن حبیب زی له بلخ پرې رپورټ لري.
په بلخ کې د شورتپی ولسوالۍ سلګونه کسانو د هغه څه په دلیل چې د حیرتان بندري ښارګوټي د چارواکو لخوا د یادې سیمو پر ترکمنانو ظلم او ستم بولي په احتجاج لاس پورې کړه او د مزار شریف حیرتان لاره یې بنده کړه. معترض ترکمنان د حیرتان ښارګوټي د امنیت قمندان او د بندر مشر د ملکي وګړو د ځمکو پر غصب او د خلکو په وهل ټکولو تورنوي. د احتجاج او تنظیم کوونکی محمد سمد یې پاړه وایي.
انني اشخاصي کی همیشه رنج دیده بودن با علاقه خودشان در اینجا تشریف
هغه کسان چې دوریدل شوی دی په خپل خوخه د تراقلی او د مزار شریف حیرتان لارې تړلې ده. تیر ورځ د حیرتان امنیت قمندان او رئیس قاری بایجان دی خلکو پر زمکو ورغلل او اتتنه یې ووهل او وټکول. په همدې حال کې د بلخ ولایت د حیرتان بندر د امنیت قمندان محمد شفیع فیض معترضان د دولتي زمکو په غصب تورنوي وایي چې تیر ورځ د کسانو له زور څخه په کار اخیستنې څو امنیتي ځواکونه ووهل. په حیرتان ښارګوټي کې د ګاډو د یوه ترمینال د جوړېدو مخنیوی وکړ چې بیا له هغې وروسته درې تنه پولیس ونیول او د سپینګیرو په منځګړیتوب بیرته خوشي شول. امنیت قمندان وویل
اینا یک ګپ سیاسي هستن، یک برنامه هستن که طالبا اینا را
دا سیاسی خبری دی. طالبانو دا خلک هڅولی ځکه هغوی څو ځلې دلته د نفوذ کولو هڅه وکړه او ناکام شول. حمله یې هم شنډې شوې. دوی دا خبرې بهانه نیسي نو کله چې دعوا لري او وایي چې ځمکه یې ښاروالي یا دولت غصب کړي نو اسناد دې وړاندې کړي. که دولت ګرم و ځواب وایي، که پولیسو قانون مات کړی و هم به ځواب وایي، خو که دوی د دولت ځمکه غصب کړي وه نو دوی دې هم راشي او ځواب وایلو ته دې حاضر شي. د حیرتان د امنیت قمندان دا احتجاج د طالب وستوالو په لمسون کار بولي او وایي چې توریستانو دا کسان ترغیب کړي چې د تظاهراتو په ترسره کولو سره د فعالیتونو مخه مو ډب کړي. د حیرتان امنیت قمندان ادعا کوي چې تر دې مخکې هم طالبانو هڅه کړې وه تر څو د آمو سیند په جنوبي غاړه کې د پراته ترکمنانو په هڅولو سره تروریستي حملې ترسره کړي. طالبانو تر دمه په دې اړه څه نه دي ویلي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ورسله هغه چې راپورونه خبره شو لسمت الله علیزاده د افغانستان په وزیر پوهنتون ته لار نه د مونډل ولسمشر اشرف غنی مسولانو ته لار خوونه وکړه چې علیزاده د برالې او مسولانو په لسکې شامل کړي. ویل کېږي چې د قومي ونډې په اساس علیزاده نو توانېدلې چې د مارشال فهیم دفاعي پوهنتون ته لار ومومي. نور تفصیل سلیم محمد صالح اوروي.
اسمت الله علیزاده په اصل کې د اورزګان د خاص اورزګان ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د چې شل کلن دی له پوځي مسلک سره ډیره مینه لري. د سش کال په تلی یا میزان میاشت کې د مارشال فهیم په دفاعي پانتون کې د شمولیت لپاره د کانکور ازموینه ورکړه. هغه د چهارشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل
ما سش کال د تلی یا میزان پر ولسمه په پوځي اکاډمي یعنی د مارشال فهیم په دفاعي پانتون کې د کانکور ازموینه ورکړه او نتیجې ته په تمه وم. درې شپې مخکې مې په فیسبوک کې ولیدل چې 312.5 نمرې مې وړي خو ناکام اعلان شوی یم. خپل آی ډي نمبر مې ولیکه او مې لیدل چې نتیجه دغه سې ده.
اسمت الله علیزاده چې د کورنۍ مشر زوی دی، دوه ورونه او 15 خويندې لري. د یو اقتصادي وضعیت شنه دی او پلار یې هم د کرنې په چارو بوخت دی. علیزاده وایي څرنګه چې خاص روزګان ولسوالۍ نه امنه ده، شوانځه یې د غزنی په مالستان ولسوالۍ کې ویلی دی.
څرنګه چې خاص روزګان ولسوالۍ نه امنه ده او هلته د تعلیم امکانات نشته، ما د مالستان ولسوالۍ په یوه شوانځه کې زده کړې کړې دي چې له کوره مو 2 کیلومتره لرې وو چې 15 ساعته مو په پښو مزل کاوه.
دا چې له دومره لوړو نمرو سره سره علیزاده نو توانېدلې د مارشال فهیم دفاعي پوهنتون ته لاره پیدا کړي، دا موضوع په ټولنیزو رسنیو کې ډېره مطرح شوه. علیزاده وایي دا د دې سبب سو چې ولسمشر ورسره مخامخ وګوري.
ولسمشر ژمنه وکړه چې ماته به خپل حق راکوي او په پوځي اکاډمي یعنی د مارشال فهیم په دفاعي پوهنتون کې به مې شاملوي.
تر دې مخکې ویل سوي وو اسمت الله علیزاده به د هغه څه له کبله چې قومي ونډه بلل سوې وه په کامیابو محصلانو کې نه شمیرل کیږي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په خپل ټویټر کې لیکلي چې دا ډول تبعیض د منلو وړ نه دی. هغه لیکلي د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو په چوکاټ کې د شمولیت لپاره وړتیا او هیواد پالنه یوازنی معیار دی. د دغه پوهنتون محصلان تر څلور کلن تحصیل وروسته په ملي اردو کې شاملېږي.
ازادي راډیو او رای او سمي ونړيواله موضوع د سعودي عربستان ولي عهد وای هواد چمتو دي چې پراتلونکو دو کلونو کې په هند کې لسګونو میلیارډ ډالر پانګونه وکړي. خو مخکې لدې چې دې موضوع ته مخه کړو، د سعودي عربستان شاهزاده محمد بن سلمان هند ته تللی او نن هم د نوي ډیلی په سفر بوخت دی. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالې بشیر ته بغوښ شو.
فارن پالیسی مجله په افغانستان کې د هندستان او پاکستان د بهرنی پالیسی په اړه یو مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي چې په افغانستان کې د هندستان پالیسی د نظریاتي او بشري اندیشنو څخه سرچینه نه اخلي، بلکې دا هیواد غواړي په افغانستان کې د اسلام آباد نفوذ محدود کړي. او د مقاله په وینا دا ځکه چې په افغانستان کې د پاکستان د زیات نفوذ نتیجه به یوازې د هندستان حضور کمیدل وي، خو همداراز هندوستان د پاکستان څخه الهام اخستونکي تروریزم څخه اغیزمن سي او په سیمه کې به منځوي سي. مقاله په هندي کشمیر کې ورستوي خونړی حمله ته په اشاره لیکي چې هندوستان به د هغو لومړی هدف وي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته د طالبانو د بریا په توګه ګوري. مقاله دې خبرې ته هم اشاره کوي چې د راپور لمخې د کشمیر د حملې ځانمرګ بریدګر چې څلوېښت ملیشیا پولیس یې وژل، په افغانستان کې د طالبانو له احتمالي بریا الهام اخیستی و. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د افغانستان د سولې هڅو او د امریکایي چارواکو وروستیو څرګندونو ته پام کړی دی. د ورځپاڼې په وینا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد څرګندونو ته د افغانستان جګړې ته د پایټ شودلو پر لور یو اقدام بلل کیږي. زلمی خلیلزاد ویلی چې له طالبانو سره په اصول کې د یو چوکاټ په اړه توافق تر رسیدلې دی، خو نیویارک ټایمز استدلال کوي چې له افغانستانه د امریکا په بیړه وتل د افغانستان راتلونکی او تیری لاسته راوړنې له ننګونې سره مخامخ کوي. په مقاله کې د افغانانو دیموکراتیکې ادارې د تیرو کلونو لوی لاسته راوړنې بلل سوي دي. ورځپاڼې لیکلي چې امریکا باید درک کړي چې جګړه او یا هم یوازې پر اوسنیو خبرو تمرکز په افغانستان کې سوله نه سي راوستلی. نیویارک ټایمز همداراز لیکي چې له طالبانو سره د زلمي خلیلزاد خبرې او له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو نقشو په خلکو کې اندېښنې زیاتې کړې دي. د ورځپاڼې په وینا تر هر څه زیات په افغانستان کې ښځې، اقلیتونه او مدني ټولنه له داسې وضعیت اندېښمن دي. نیویارک ټایمز د یوه موټر انځور هم خپور کړی چې پکې طالبان ښکاري چې یوه ښځه وهي، او د عکس په کونج کې لیکلي افغانستان بیرته پر شا نه ځي.
ازادي راډیو اوري اوس هم د افغانستان په اړه البته د سیمه ایز موضوع راخلو دی. له افغانستان سره تړلې د سعودي عربستان ولي عهد وایي هند او د هند په ګاونډیو هیوادونو کې د ترهګرو د ځپلو په برخه کې له هند سره همکارۍ ته چمتو دی. د سعودي عربستان ولي عهد چې د نوي ډیلي په سفر بوخت دی، دغه راز ویلي چې هیواد چمتو دی چې په راتلونکو دو کلونو کې په هند کې د لسګونو میلیارډ ډالرو پانګونه وکړي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د نوي ډیلي د سفر پر مهال وویل چې په هند کې تر سل میلیارد ډالرو د ډیری پانګونې او سوداګرۍ فرصت شته. شاهزاده محمد بن سلمان د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره د چهارشنبه په ورځ تر لیدو وروسته ګډې خبري غونډې ته وویل.
په مجالات متعدده تفوق 100 میلیارد ډالر لسنتین القادمه.
موږ دا درک کوو چې د پانګونې او سوداګرۍ فرصتونه په مختلفو برخو کې په هند کې د راتلونکو دوو کلونو په ترڅ کې تر سل میلیارد ډالرو زیات دي، او موږ دواړه غواړو چې داسې پانګونې وکړو چې دواړو لوریو ته ګټورې وي. د سعودي عربستان ولیعهد له اسلام آباد نوي ډیلي ته تللی دی. له ده سره خبري غونډې ته د هند صدر اعظم نریندرا مودي وویل چې د ترهګرو پر ضد د مبارزې په برخه کې له شاهزاده سلمان سره موافق نظر لري. مودي زیاته کړه
هم اس بات پر بھی سہمت ہوئے ہیں
مش همدارس موافقه وکړه چې د ترورزم پر ضد او د سمندري امنیت او سایبری امنیت په برخو کې د همکاري او پیاوړتیا او پراختیا د دوړو هیوادو په ګټه ده. د سعودي عربستان ولیعهد په داسې وخت کې هند ته سفر کوي چې د هند تر واک لاندې کشمیر کې د تیرې اونۍ برید د نوې ډیلی او اسلام آباد اړیکې کړکېچنې کړې دي. هند په دې برید کې چې تر څلوېښت ډېر هندي سرتیري پکې ووژل شول پاکستان په لاس لرلو تورنوي او هڅې یې پیل کړې دي چې په نړیواله ټولنه کې د پاکستان پر ضد ډیپلوماتیک ملاتړ خپل کړي. پاکستان دا تور رد کړی دی خو د دې حملې مسؤلیت د جیش محمد په نوم ډلې په غاړه اخیستی دی چې په پاکستان کې اوسي. شاهزاده محمد بن سلمان چې د پاکستان د سفر پر مهال یې له هغه هیواد سره د شل میلیارد ډالرو مرستې تړون لاسلیک کړ وویل چې ریاض چمتو دی چې په استخباراتي او سیاسي برخو کې د هند له ټولو ګاونډیو سره خپلې هڅې متحدې کړي تر څو د یوې روښانې راتلونکې او نوي خوندي نسل په رامنځته کېدو کې یې هیواد مهمه ونډه اخیستې وي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقق له لوګر څخه لیکي چې لپارون رئیس سخته واوره روانه ده او د دې واوره د ورېدو سره د خلکو هیله هم پوره کیږي چې وچکالۍ ټغر به هم ټول شي. نورالدین وبخی قدیر تکین لیکلی چې د افغان سولې پروسه اوس تر بل هر وختي واساس پړاو ته داخله شوې په سیمه ایزه او نړیواله کچه د فشارونو څرک د دغه پروسې د تقویت لپاره ایوه نښه بلل کیږي. تازه خان ستاری هم د بغلان له مرکزي بغلان څخه لیکلی چې د افغانستان په ګټه ده چې سوله د افغانستان په ګټه نه ده بلکې د امریکا په ګټه ده ځکه چې خلیلزاد د امریکا د سولې لپاره هلې ځلې کوي. د نظر دی او محمد قاسم زواکم د هلمند ولایت څخه لیکلي چې مشورتي لوی جرګې جوړول کومه ګټه نه لري ځکه چې وسله وال طالبان د هیچا مشوره نه اوري او په خپل دریز ولاړ دی. کورمو ودان دا اوسا سو پیغامونه زخ زیاتی موگی هم هروم رو پا پروگرامونه که در تا الولو.
ستاسو لپیغامونو
بلی السلام علیکم زید کندار دی ولایت خدا پیغام ته استقلال محترم په ډیر مې هغه نه سره هیله کوم کوم راته نشر کی دا د مهاجر او ریاست چې دا د خلکو سره دی یو ناول سلوکی د خلکو پر حقوق باندې تیرې کی ځینې خلک نه مینګان تا کړی دي چې هغه 15000 غونې د مهاجر شخصل کی خدای به دې په شخصي توګه خپل جبون ترځي نو هیله کوم چې موږ د کندار مقام ولایتي شورا امنیا کومندانی باز دې ته توجه وکړي. مې وخت نه زکم السلام علیکم.
مر د جزاب د ولسوالۍ د روزګان د ولایت څخه خبره کوم. موږ داسې شو شکایت لرو چې زموږ شکایت پیغام وایي چې د رئیس جمهور او غوښته ورسېږي. لکه د جزاب د ولسوالۍ ولسوال صاحب د سرپرست په توګه راغلی دي اوس یې بعضې خلک مزاحمت کوي. نو موږ غواړو چې د شورا امنیت څخه او د محله څخه او د ریاست جمهوري څخه چې دوی په رسمي توګه ده ته مکتوب ورکول شي او راول وړل شي او اکثریت خلکو ته دا سړی د منلو وړ دی. نه بل سړی هغه خلک چې جو اوس پخواني خلک دلته ولسوالانو هغو هېڅ خدمت نه دی کړی او اوس بیا په دغه دنده کې ګوتې وهي چې ورور زه دې ولاړ شم په جزاب کې دې ولسوال شم. خلک موږ نه غواړو ورسه جو اوس موږ ګورو دغه سرپرست په توګه راغلی دی دا ډېر ښه ولسوال دی ښه په حق او په قانون پوهېږو. موږ غواړو چې بېرته دا سړی ته د رسمي توګه مکتوب ورکول شي او راول وړل شي ښه په درناوي وسلام.
زه سنولان د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته او خي کارکوونکو ته سلام وایم. زه د کجکي ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زه د حکومت څخه دا غوښتنه لرم چې د کجکي ولسوالۍ کې د کجکي بند چې دی اوبه ډېرې زیاتې شوي دي. زه غواړم چې دا بند لکې برق لکې زموږ خواته برق نشته. نو زموږ د ماشینانو یا د هندارو څخه کار اخو چې برق کې بیا د هېڅ څه کار نه خوسره.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دا استاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ سپتونکو ماشین کې مو پریښیو کور مو ودان پیغامونه تل راستوي په دې هیله چې مسؤولو چارواکو هم هغه اوریدلی وي او ستاسو د ستونزو هواري ته مټې راونغړي. په افغانستان کې اتنیمې بجې دي، وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې درته خبرو. خو مخکې د دې چې دې خبرونو ته وار ورسیږي، یو ځل بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. تمه ده چې د پوهنې انتظار نشي کولی. په نوم صندوق د یونیسف د نړیوالې ادارې په همکارۍ د افغانستان د پوهنې وزارت په چوکاټ کې نن خپل کار پیل کړي. د دې پروګرام له مخې به په دریو کلونو کې 150 میلیون ډالر په 1.5 میلیون ماشومانو ولګول شي. د افغانستان دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد په ابوظبي کې د متحده عربي اماراتو له ولی عهد شیخ محمد بن زید ال نهیان سره پرون وکتل. د دواړو د خبرو جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو د افغانستان دفاع سرپرست وزیر په متحده عربي اماراتو کې له یو نړیوال دفاعي نندارتون څخه هم لیدنه وکړه. ټاکل شوی نن د افغانستان او ایرلند کرکټ لوبډلو ترمنځ د کابل په وخت مازدیګر 5:30 بجې د هند په دهرادون ښار کې د شل اوورونو لوبه پیل شي. د افغانستان کرکټ بورډ د لوبو لپاره وار له مخه 45 لوبغاړي هند ته استولي وو چې تمرینات ترسره کړي. د بنګلاديش د پلازمینه ډاکا په زاړه ښار کې د اپارتمانونو په بلاکونو کې د اور د لګېدو له امله لږ تر لږه 9 کسان مړه شوي او لسګونو نور ژوبل. د چارواکو ویلي چې تر اوسه 9 کسانو مړي موندل شوي او ښایي د مړو شمېر له دې زیات شي. د ایران ولسمشر وایي د واشنگټن او تهران ترمنځ کلکیچ وروستۍ مرحلې ته رسېدلی دی. حسن روحانی پرون د خپل هیواد کابینې ته وویل امریکا له خپل ټول وخت څخه د ایران پر ضد استفاده کړې او د واشنگټن او تهران ترمنځ کلکیچ نهایي حد ته رسېدلی دی. د اوکراین ولسمشر د ملګرو ملتونو له سرمنشي غوښتي دي چې پر هغو لارو چارو غور وکړي چې له مخې د اوکراین ختیځ ته ملګري ملتونه سوله ساتي ځواکونه استوي. اروپای ټولنې رومانیا ته د فساد پر ضد قوانینو کې د بدلون په خاطر خبرداری ورکړ. د خبرونو تفصیل به هم کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي راډیو .org/azadiradio.com د غرض ازادي راډیو خبرونه هم د انټرنیټ لارې اوریدلی شئ. په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره د غرض لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو اوریدلی شئ. په همدې څپو د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې مه هیروئ. مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام ته وار ورسیږي، په موقعی د اساسي بشري حقوقو پروګرام ته
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمې ومنې. په دې خبرونه کې د خزو په وړاندې د توتريخوالي په عواملو غږیږو و به وری چې دغه توتريخوالي عوامل څه دي، پایلې څه دي، ډولونه کوم ډول دي او په دې اړه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون څه وړاندیزونه لري. په همدې اړه به د خبرونې له ملمه سره بحث وکړو. ملمنه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د امبوزمن د څنګ مرستیاله غلی حنیفه ګیروال ده. په پایل کې تاسو ته خلاص وایو که درته وایي چې په افغانستان کې له ښځو سره چې کوم تاوتریخوالی کیږي د دې عوامل څه دي؟
خپل سلامونه د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. او د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی بحث کوو، مخکې له دوی چې زه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی عوامل بحث کوم، ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د ممنوعیت د قانون په اساس باندې یو خلاص تعریف کړو. هغه ته په 5 ماده کې راغلی دی، وایي چې د هر هغه تیری چې د ښځې پر وړاندې کیږي، څه د هغې شخصیت پر وړاندې وي یا هم څه د هغې دروان پر وړاندې وي او یا هم څه د هغې د جسم پر وړاندې، د تاوتریخوالی شمیرل کیږي. او د تاوتریخوالی ډولونه هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د ممنوعیت قانون په 5 ماده کې راغلی دی چې هغه 22 موارد دي. هغه موارد په قانون کې راغلی دي او کله چې کوم څوک له هغو مواردو سره مخکې کې دوی کوي چې عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي، د دې لپاره چې کله چې دوی قرباني کیږي یا هغه څوک چې د دوی پر وړاندې تاوتریخوالی کوي هغه محاکمه شي. او د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زموږ په ټولنه کې له بدمرغه مختلف عوامل لري. هغه اساسي لاملونه یې اول خدای دی چې زموږ په ټولنه کې د ښځو د حقونو پوهاوی ډیره زیاته کمه ده، یعنی د پوهاوی کچه د خلکو سره کمه ده. یعنی خلک نه پوهیږي چې د ښځې کوم اساسي حقونه لري، نه دوی پوهیږي چې اسلام ښځو ته کوم حقونه ورکړي او نه هم دوی پوهیږي چې د افغانستان قوانینو ښځو ته کوم حقونه ورکړی دي. او بل اساسي لامل د تاوتریخوالي هغه ټیټه نظریه ده د ښځو په وړاندې زموږ په ټولنه کې متاسفانه، چې زموږ په ټولنه کې ښځې ته د دوهم جنس په توګه لیدل کېږي او د هغې شخصیت ته یعنی هغه احترام چې باید وسی نه کېږي. مثلا اکثرا که په کورونو کې موږ وګورو ښځو صرف د یو کارګر په توګه هغې ته کتل کېږي، یعنی هغه کار چې دا په کور کې کوي هغه اصلا د کار په حساب نه راځي، او برالوې د دې چې د هغې کار ته کوم احترام نه ګڼل کېږي، لا لفظي او رواني تاوتریخوالی هم ورسره کېږي. او د هغې تر څنګ باندې هماغسې هغه ښځې چې مثلا په ټولنه کې دوی کار کوي اکثرا دوی ته هم احترام نه کېږي، او له دوی سره په بد چلند کېږي په اکثریتو اداراتو کې. یعنی د ښځو کار اکثرا دوی ته ډیر عادي او بې ارزښته معلومیږي، او له ځکه هم دای اساسي لامل د ښځو ته هغه رول چې باید په ټولنه کې او په سیاست کې ورکول سي نه ورکول کېږي، یعنی د دوی هغه رول هم کلري اکثرا سمبولیک وي. نو بل اساسي لامل د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي اقتصادي لامل ده، یعنی فقر او څنګه چې موږ مخکې ویل جهالت یو اساسي لامل ده، دوه معاملې هم فقر اقتصادي فقر ده چې اکثرا کورنیو کې چې اقتصادي مشکلات ډېر وي هلته تاوتریخوالی هم د ښځو په وړاندې ډېر زیات وي. نو دغه هغه اساسي لامل نه دي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه سربیره له دې چې په دا ولسو کلونو کې راټیټه سوې نه ده، بلکې هر کال موږ د دې شاهدان یو چې د دې تاوتریخوالي کچه ډېریږي.
دغه تاوتریخوالی چې په افغانستان کې له ښځو سره کېږي، که د ډولونو په اړه وغږیږو چې څه ډول دي؟
باید وایي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډیری ډولونه لري. اکثرا زموږ په ټولنه کې صرف هغه جسمي تاوتریخوالی چې د ښځې پر وړاندې کېږي نو دوی هغه ته تاوتریخوالی وایي، یعنی کله چې کومه ښځه ووهل سي، وټکول سي، یا هم د هغې پر وړاندې باندې جنسي تیری وسي، دوی وایي چې دا تاوتریخوالی ده. په دې حال کې صرف هغه تاوتریخوالی نه ده، بلکې تاوتریخوالی ډیر زیات ډولونه لري، لکه یو یې همغه جسمي تاوتریخوالی ده چې وهل ټکول دي یا هم جنسي تیری د ښځې پر وړاندې، بلې رواني او روحي تاوتریخوالی ده چې دا زموږ په ټولنه کې متاسفانه ورته ډېره توجه هم نه کېږي. یعنی کله کله د ښځې تهدیدول یا هم اختار ورکول دا خپله یو روحي او رواني تاوتریخوالی ګڼل کېږي، بلې هم لفظي او رواني تاوتریخوالی ده. یعنی د ښځو پر وړاندې د توهینامیزه خبر ورکول یا هغوی ته احترام نه کول دا هم یو نوع تاوتریخوالی شمېرل کېږي. بل تاوتریخوالی اقتصادي تاوتریخوالی ده چې یعنی کومو کورنیو کې چې له بده مرغه هلته اقتصادي کچه ټیټه ده، نو هلته د ښځو پر وړاندې هغه تاوتریخوالی ډېریږي، او هغه اقتصادي وضعیت د کورنۍ د دې سبب کېږي چې ښځو سره ډېر زیات بد چلند وسي. نو دغه هغه ډولونه دي. او در دې تر څنګ پورې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په د تیرو څو کلونو کې چې موږ ډېر زیات شکایتونه درلودل او قضیې د تاوتریخوالی مو درلودلې، یو رقم تاوتریخوالی هغه ده چې یعنی تر اوسه په ټولنه کې ډېر زیات توجه نه ده ورته سوی، مګم هغه دغه ده چې مثلا اکثرا انجونې د واده په بهانې باندې دوی ته فریب ورکول کېږي او له دوی نه جنسي استفاده کېږي او بیا هم دوی پرېښودل کېږي، چې دا خپله یو نوع تاوتریخوالی د ښځو پر وړاندې ګڼل کېږي چې دې ته ډېره زیاته کمه توجه کېږي زموږ په ټولنه کې. نو دا هغه ډولونه دي د تاوتریخوالي مختلف چې زموږ په ټولنه کې شتون لري.
دغه تاوتریخوالی چې له ښځو سره کېږي، د دې پایلې خپله د دوی په ژوند کې او د کورنۍ په ژوند کې څه وي؟
تاوتریخوالی هر چیرته چې وي، څکه د ښځو په ژوند کې وي یا هم د سړیو په ژوند کې وي، هغه بدې پایلې لري ورسره. نو په افغانستان کې خصوصا د ښځو پر وړاندې هغه تاوتریخوالی چې د لبد مرغه په افغانستان کې ډېرې ښځې خپله هغه مالی استقلال چې باید ولري دوی نه لري، نو دوی اکثرا یو رقم محتاج دي سړی وته، او دوی مجبور دي چې هر نو تاوتریخوالی چې دوی سره کېږي هغه تحمل کړي، او کله کله چې دوی نسی کوي سي هغه تحمل کړي، د دې سبب کېږي چې دوی له کورونو نه فرار وکړي، چې کله چې دوی فرار هم کوي دوی د داسې امن ځای نه لري چې دوی هلته لاړ شي. نو دا د دې سبب کېږي چې دوی سرنوشتونه تباه سي او د دوی ژوندونه هم تباهي ته ولاړ سي. بله پایله د تاوتریخوالي دا ده چې اکثرا ښځې په رواني مشکلاتو باندې اخته کېږي، او کله چې د کورنۍ کې ښځې په رواني مشکلاتو باندې اخته وي دوی نسی کوي چې خپله کورنۍ په هغه توګه چې باید سره راټوله کړي او خپله کورنۍ ته خوشحالي ورکړي. بله پایله د تاوتریخوالي دا ده چې دوی نسی کوي چې خپل ماشومان په سمه توګه وروزي، یعنې کله چې هغه ښځې چې خپله د تاوتریخوالي قرباني کېږي دوی نسی کوي چې خپل ماشومان په هغه توګه سالمه تربیه ورته ورکړي چې باید ورکول سي، چې د دې پایلې بیا ټولنې ته ډېرې زیاتې خطرناکې اوسیږي. او اکثرا هغه اساسي پایله یې دا ده چې ښځې له کورونو نه په تیښته شي، او بیا هم یا دوی د قاچاقبرانو لاسونو ته ولویږي، چې اکثر قضایي درلودلې چې هغه ښځې چې ډېری مثلا له کورونو نه د تاوتریخوالي په اساس باندې تیښته کوي، دوی له ډېرو بدو سرنوشتونو سره مخ کیږي.
د تاوتریخوالي د کمولو یا د لمنځه وړلو لپاره د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون وړاندیزونه څه دي؟ یعنی دوی څه کړي او د دوی په نظر دغه ستونزه څنګه حل کیدلی شي؟
ډېره زیاته مننه. مخکې هم وویل چې تاوتریخوالی یو نن په نننی وخت کې زموږ ټولنې ته یو لوی ګواښ شمېرل کیږي، او د ښځو له اساسي ستونزو څخه شمېرل کیږي. نو دولت مجبور ده چې دې ستونزې ته توجه وکړي او د هغې د کمولو په اړه باندې اساسي راهکارونه په لاس کې ونیسي. موږ په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ممنوعیت قانون لرو، یو اختصاصي سارانوالي ورته لرو، او محاکم دوی قضایو ته رسیدګي کوي. اما له بده مرغه موږ پوهیږو چې افغانستان کې د قانون حاکمیت کچه ډېره زیاته ټیټه ده. نو په دې اساس باندې هغه عدلي او قضایي ارګانونه هم چې په دې برخه کې کار کوي، د دوی کارونه ډېر زیات ضعیف دي. یعنی په هغه اساسي توګه چې دوی باید ښځو قضایو ته لاسرسي ولري یا هغوی حل کې دوی نسي کوي، او اکثرا د مجازاتو د معافېدو فرهنګ چیز موږ په ټولنه کې ده، چې اکثرا کله چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کېږي، خپل هغه عدلي او قضایي ارګانونه ته چې کله دوی مراجعه کوي، هغه عدلي او قضایي ارګانونه دوی نه غواړي چې له دې قضیې نه تیر سي، او کوشش وکړي چې هغه څوک چې د دې سبب ګرځېدلی هغه وبخي. نو دغه خپله د مجرمانو بخښنه د دې سبب سوې ده چې دا ستونزه لا هم ډېره زیاته سي. او بل دا چې هغه څوک چې قرباني کېږي د تاوتریخوالي، هغه حمایت نه لري زموږ په ټولنه کې. یعنی کله چې کوم ښځه د تاوتریخوالي قرباني کېږي، دا داسې خاص حمایت د دولت لخوا حمایتي میکانیزمونه نشته چې دوی له هغو نه استفاده وکړي. نو زموږ پیشنهاد دا چې باید علي او قضایي ارګان د قضایي ډېر جدي ونیسي او په جدي توګه دا پیګری کړي. بل پیشنهاد مو دا ده چې باید رایګان شمیرې لکه د پولیسو سره نه لسمیرې چې موږ لرو، داسې شمیرې جوړ سي چې کوم وخت کې چې مثلا ښځې د تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي، هر چېرته که په کور کې وي، که په کاري ساحه کې وي، یا هم که د باندې وي، دوی وکوای سي چې د شمیرې سره تماس ونیسي او د کومک غوښتنه وکړي. ځکه چې شاید په ډیرو په ښار کې یا هم په هغه سیمو کې چې ښځې دفاعي عدلي او قضایي ارګانونو ته لاسرسي لري، هلته ښځې کوای سي چې خپل غږ اوچت کړي. اما په هغه منطقو کې چې لري پرتې دي، هلته ښځې نسي کوای چې دې ارګانونو ته لاسرسي نه لري. نو باید داسې یو شمېره وي چې دوی وکوای سي هغو سره تماس ونیسي. بل دا چې اکثرا ښځې چې د تاوتریخوالي سره مخ کېږي، دوی ته روحي او رواني تکلیفونه پیدا کېږي. نو زموږ پیشنهاد دا دی چې باید رواني درمان هغه وړیا او رایګانه کلینیکونه شتون ولري چې ښځې وکوای سي هغو ته مراجعه وکړي، او وکوای سي له روحي مشکل سره چې دوی مخ دي له هغونه برته دي خېسي او صحت یاب سي. بل دا چې د امن کورځاینه چې شتون لري د ښځو څخه د حمایت په اړه باندې، دغه دولت باید کوشش وکړي چې دغه امن ځایونه لا هم زیات تقویت کړي، او د هغه مدیریت یعنی په هغه کې مدیریت رامنځته سي، تر هغه هلته د هغه د وضعیت د بهبود په اړه باندې باید دولت ډېره زیاته توجه ورته وکړي، تر څو ښځې وکوای سي په آرامه توګه کله چې دوی د تاوتریخوالي سره مخ کېږي، دا د زړه باندې وکوي چې د کورو ځایونو ته ولاړ شي.
ډیره زیاته مننه.
تاسو نه هم مننه.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې ونې خبرونه، تر بلې ونې وخت ولري.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو کجیبه دی کومه
ارغه اس بې تکړه اس بې تب په دیوانه سپریږي سهار سهار په دیوانه منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. آیا د پولی خشتي جماعت په لرغونتوب په هیګي
دا په کابل کې دوهمین مسجد د چه بنیا یې خودل سوی ده د صحابه په وخت کې.
ولی یاد مسجد ته پولی خشتي وای
پولی خشتي جمعه چره او د پولی خشتي پول دا دواړه
تقریبا حماس ردی او ته ویل د پوری خشتي جماعت وي هغه په دې معنی چې دا پول شو دا په خو خوختنه جوړ شوی
او مسولو کسانو د یاد جماعت د بیرغونې لپاره سکړی دی
دو کاله مخکې کار جوړونې د وزارت او د اطلاعات فرهنګ د وزارت په همکارۍ سره دغه جماعت د ترمیم لاندې ونیول شو اوس هغه سهولتونه ډیر شوي دي
نن په همدې حقله خبرې کوو په پیل کې به واورئ چې د پل خشتي جماعت څومره لرغونی دی اول یې پل خشتي ورته وایي بیا د پل خشتي د جماعت په هکله د خلکو خبرې درته وړاندې کوو په آخر کې مرکه هم لرو د خبرونه فرشتي مرسل جوړ کړي او زه محمد واصل وصال درته وړاندې کوم هیله ده ملتیا مو وکړئ
قدر من دوستانو د پل خشتي د جماعت یوې خواته چارچته د قصبانو کوڅه کتاب پلورنځي مرادخانی او باغی علی مردان دی او بل لوري ته سرای شاهزاده زرګری منډوي او د نادر پښتون څلور لاري موقعیت لري د پل خشتي د جماعت لوړه ګمبدی چې دوش په متر اوږدوالی لري د ټول ښار له خوښه څخه لیدل کیږي د پل خشتي مسجد له شاه دوشمشیر څخه وروسته دوهم مسجد دی چې د کابل په ښار کې جوړ شوی دی نو ځکه تاریخي ارزښت لري مورخین وایي چې د پل خشتي جماعت د یو پخوانی معبد پر سر ورغیده کله چې عرب کابل ته راغلل د پل خشتي د مسجد د ځمکې پر سر یو وران معبد ولیده بیا یې د ویجاړ معبد ځمکه هواره کړه او د پل خشتي د جماعت لومړی تیګه یې کېښودله د یاد مسجد د ودانۍ کار د تیمور شاه دوراني په وخت کې پیل شو خو د ځینو ستونزو له وجې سرته ونه رسېده د تیمور شاه له مرګ څخه وروسته د هغه زوی زمانشاه د پل خشتي د مسجد کار سرته ورسوه د عبدالرحمن خان د واکمنۍ په وخت کې د پل خشتي د مسجد په منځ کې یو بل مسجد جوړ شو چې یو منزل و درې دالانه او یوویشت ګنبدې درلودلې د هرې ګنبدې په منځ کې یو څراغ و چې تلي خاک پکې سوځېدل د علوم اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړی نورالله کوثر وایي چې د پل خشتي مسجد ته پخوا د سیند غړې مسجد هم ویلي
لومړی مسجد شاهد شمشیرو د قیس بن لیس په واسطه سره کې خودل او بیا دا مسجد د سیند له غاړې دلته یو معبد و هغه معبد ختم کړه او دغه په ځای باندې دلته مسجد بنای کې خودل دا ساحه چون تیار آماده ول د عبادتګاه لپاره د عبادتګاه او مسجد جوړ کړ د زمانو په مختلف کې دا مسجد بدل سوی را بدل سوی دا د اخیری ځل لپاره چې کله دا مسجد لوی توسعه پیدا کړ نو نسمه پیړۍ کې و دی امیر عبدالرحمن خان په وخت کې د کابل نفوس ډیر څو غم د حالت ولید به حکم کې دا مسجد د هر رقم چکیږي لوی سي دوهم ځل لپاره بیا گنجائش پکې کم سه بیا لوی سه په دغه معاصر په دغه دوه پیړۍ کې 15 کراته د مسجد توسعه په مومل اخري توسعه چې دغه اوس موجود ده کم بنا چې دا اوس موجود ده د محمد ظاهر شاه په وخت کې چې د افغانستان پادشاه په زمان کې حکم ورکړه دا مسجد توسعه کې غټه کې
د پل خشتي د مسجد دیننه او بیرون گچکاری له کندهاري معماری څخه دی د یاد مسجد زمکه په عادي تیګو فرش شوې ده د پل خشتي مسجد درې دروازې لري چې د هرې دروازې پر سر یو یو ګنبدې ده د پل خشتي د مسجد منځنۍ دروازه له دوه نورو څخه لوی ده چې د همدې دروازې پر سر د اذان لپاره ځای په شین رنگ له لرګیو څخه جوړ شوی دی پوهاند استاد رزق نړیوال په خپل د پل خشتي او د پل خشتي د مسجد پاک لوي
پل خشتي جمعه چې ده او د پل خشتي پل دا دواړه تقریبا حماس ردی او ته ویل د پل خشتي جمعه ته هغه په دې معنی چې دا پل شو دا په خو خوختنه جوړ شوی د پل خشتي جمعه چې مخکې دلته باغ موجود او لختي موجود او دلته بعضی کورونه موجود دي د پل خشتي د جمعات خې خواته دغه شرقي خواته دوراني تیمورشاه په وخت کې د دوراني کورنۍ د پاچان لپاره یو معنی هم په نظر کې ونیول شو په خپل د دې جمعات کار هم شروع شو محوطه د دې چې ګرچا پیر د دیوالونو د دې رواقي او اتاته متر د وګدواله درلود او پدې کې په کوفي او نستانی خط باندې قران اعظم شان آیاتونه ولیکل شو چې په خپل دغه خطات چې د افغانستان ډیر مشهور خطات چې هغه په پرځای وو او دغه په واسطه باندې خطاتي وشول
د حبیب الله خان په وخت کې یو بل منزل لرګیو او د وسپنې لاین پوسټ څخه د لومړي منزل پر سر جوړ شو د امان الله خان په وخت کې بیا یو مدرسې هم د ماشومانو د زده کړې لپاره په کار پیل وکړ او د نادر خان په وخت کې هم یاد مسجد کې کار وشو د امام خادم خطیب او اذان کون کې لپاره ماشتین شو، خو اساسي جوړول بیا د ظاهر شاه په وخت کې سرته ورسیدل. د بغلان اوسیدونکی میرا جان راسخ چې لډیرو کلونو را په دیخوا په کابل کې اوسیږي، وایي چې د لومړی لمونځ د پلیخشتي په مسجد کې وکړ.
چې ډیر کوچنی وم د پلار سره مې لاړم د پلیخشتي جماعت. البته اوس په دې مساحت په نیت داسې اوس دا پراخ سوی دی، دا صحنې لوی سوی دی، په دې شکل نه و. هلته لومړی مونځ مې چې هغه وخت په ما باندې د البته مونځ فرض سوی نه و، هلته مې مونځ وکړ. هغه مونز او د پلار سره او په پلیخشتي کې د مونز ماته په غوړ خینتوب کې ډیر خوند راکې. نو بیا به متل کوته به چراتلو پلار ته به مېل چې پلار لاړ به سو پلیخشتي ته لاړ سو آلته به مونز کو. بیا کله کله به د پلار سره به متل م مونز به مکه. بیا دا جنگ او جګړه چې سوی بیا مونږ به لاړ وطن ته ډیر وخت آلته پاتې سو. او کله چې کابل ته راغلم په دوم ورځ باندې بیا راغلم پلیخشتي جماعت آلته مې مونز کو. بیل هغه یو معنوي احساس یو خوند به مونږ د دې جماعت نه اخیسته.
د پلیخشتي مسجد په پخوانی باندې جوړ دی، نو ځکه اکثره کسان جوړښت ډیر خوښوي، ورځي او خپل لمونځ پکې کوي. د کابل اوسنکی ولی جان له نورو خبرو سره.
نو دا په یو ډیر ښه سابقه ډیزاین باندې جوړ شوی دی چې زمونږ د نقاشانو او افغانستان د خلکو تاریخ برملا کوي چې دوی څومره ورتیاوي درلودلې په هغه وخت کې چې بعضي وسایل لکه اوس دومره مخکې تللې دومره شیان نه و. ولې بیا هم کولی سو په مور ښه نقاشو او ښه مسایلو باندې ډیزاین کړی ده. نقاشي او دا شان دي چې زمونږ بیرته متوجه کی سابقه آثارو ته.
دینی عالمان وایي په کوم مسجد کې چې د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره وي هلته د لمانځه ثواب هم ډیر وي. نور الله چې په دینی برخه کې زده کړې کړي وایي د همدې لپاره د پلیخشتي مسجد ته ډیر ورځي او لمونځ پکې کوي.
یعنی په یو وخت کې درې وستلور جماعت پکې کیږي چې د خلکو ډیروالي څخه کیږي. نه چې خلک ډیر راسي هغه منځو کې ډیر سره ځای سي بیا امام پیدا کې بیا منځ پکې وکی. نو د پلیخشتي مسجد خو ډیر سابقه دار مسجد دی او ډیر ښه جوړښت هم دی، ډیر سابقه واسه څخه هم دی او پر شمو وقعت باندې هم دی.
د پلیخشتي مسجد د ښار په منځ کې دی، داسې ځای چې هلته بازار دی او د خلکو ګڼه ګوڼه هم زیاته ده. نور الله وایي چې کله ناکله د لمونځ کوونکو بوټان هم رکیږي. نوموړی د ځان په هکله وایي:
زما څخه یوه جوړه څپلۍ ولیدې، زما خپله شخصاً څخه ولیدې. حتی دا زامونو به مې ټوکې کولې: بابا ستا یو لمونځ پر موږ باندې په اته اته سوه په نه نه سوه په زر زر روپۍ راباندې تمامېږي. نو دغه روینیم او دغه بیکاره خلک دي، بس دغسې تعقیبه یې درته وایم. موږ یې حیا ان د مسجد احترام په یاد خپل څپلینو نشو وړلی، ځان سره چلتې کښېږدو او مخ ته کښېږدو. کنی حدیث شریف دی وای: ان علین تحت العینین، خپل څپلۍ تر خپل سترګو لاندې وایږده. په هغه وخت کې د غلو بیرې منګر موږ داسې د مسجد حیا راته دغه کېږي چې مې منظمه ځای څپلۍ څنګه هغه چې پرېږدو یو روینی یو غل یو غدو یو بې تربیه یو بې ادب باندې پرېږدو. بر هغه کې داسې قرار په نیم قیامت اخر کې پېژنیم نه چې ادا د دې دي که د نن چې راغ ارد نه چې خوښ هغه په پښو کې ځي. بس
یو څه چې د پلیخشتي په جماعت کې د خلکو پام ځان تړوي هغه درون د لوی قندیل یا د ګروپونو شیټ دی چې درې سوه ګروپونه پکې لګیږي. د پلیخشتي جماعت اوس مهال مرکز ګرمۍ، د اوداسه خونې، د اوبو رسونې سیسټمونه او داسې نورې اسانتیاوې لري. دا چې په راتلونکي کې به د پلیخشتي د جماعت لپاره کوم کارونه کیږي دا پوښتنه زموږ همکارې فرشتې مرسل په یوه مرکه کې د تاریخي ابداتو د ساتنې او بیارغونې له رئیس عبدالحد عباسی څخه کړې ده. په پیل کې ورنه پوښتلی چې د پلیخشتي د جماعت په ځمکه کې مخکې څه جوړ و؟
کله چې عربو افغانستان یا د کابل تراغلل اولی پیړۍ په نیمایی کې په دې ساحه کې د بودایانو معبد و چې دغه د بودایانو معبد تخریب کړل او هموار یې کړ او دلته یو جماعت په شکل باندې دلته جوړ شو چې خلکو بدلته لمونځونه کول.
تاسې له جوړښت نه یادونه وکړه که داسې راته ووایئ چې د پلیخشتي مسجد په کوم سبک جوړ ده؟
اسلامی معماری سبک تا چې رواقونه لري، گنبد لري، تاقونه لري. البته ویل کیږي چې دا د قندهار معمارانو دلته کار کاوه چې هغه جوړه کړی ده. دغه جماعت تقریبا د 3000 کسانو په یو وخت کې د لمانځه ځای لري. په څنګ کې یو لوی منار جوړ شوی چې تقریبا 25 متره ارتفاع لري. دوه کاله مخکې ښار جوړونې د وزارت او د اطلاعات او فرهنګ د وزارت په همکارۍ سره دغه جماعت د ترمیم لاندې ونیول شو چې اوس کار روان دی. او دا جماعت چې پخوا کوم سهولتونه وو چې د خلکو دپاره کفایت نه کوو، اوس هغه سهولتونه ډیر شوي دي. فرضاً ښه وضوخانې ورته جوړ شوی دی، شبکات ورته جوړ شوی دی، ابرسانی کانالیزیسون، د سپتیک سا، نور د برق سیستم دا پکې اوس د نوې د سر نه ډیزاین شوی او ډیر ښکلی او په اساسي توګه باندې د باندې کار روان دی.
یو څه چې خلک شکایت کوي وایي چې دلته خو ګڼه ګوڼه هم ډیره ده او بل دا ښار کې موقعیت لري، هرې نقطې نه خلک راځي. کله چې ځینې کسان ځي هلته لمونځ وکړه بیروني بوټ ورکیږي، په دې هکله تاسو څه وایي؟ خپله مو څه لیدلی؟
پوډر استعمال دی او بعضې کسان د دې لپاره چې پیسې ترلاسه کړي نو جماعتون تجدید بوټونه غلا کوي او لاشي خرڅې کوي په ډیره ارزانه بیه او ځانته مخدره موادو د استعمال لپاره خپل ضرورت رفع کوي. د جماعت کوم کارکوونکي چې دوی فرضاً ملا امام دی، خادم دی، مازن دی او نور خپل خلک باید دلته همکاري وکړي چې دغه روحیه د منځه لاړ شي. خلک دلته راځي عبادت دپاره، بعضې کسان شته چې هغه غلاوي کوي. هغه
که په آخر کې په لنډه توګه دام راته وایي چې دغه د پل خشتي مسجد به نور هم سایه غټه سي، آیا امکان شته که نشته؟ راتلونکي پلانونه څه دي؟
د دې جماعت په اطراف کې باید 30 نوه ساختمان جوړ نه شي. کېدای شي په راتلونکي کې د ملي لست د تاریخي عبادت په ملي لست کې شامل شي. بیا نو هغه وخت کې که چیرې تغییرات راغلي نو تاریخي جماعتونه باید په همدې حالت کې وساتل شي او دوی ته تغییر باید ورنه کړل شي. کوم گنجایش چې لري خلک د همدغې مساحت نه څومره چې گنجایش لري همدومره د استفاده وکړي.
درنو دوستانو، دا وا ژوند په شیبو کې خبرونه تر بیا خې چاره.
Nare 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 khugi ki damayan wali pe de نرے نرے خوگی نرے نرے نرے